د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیلېږي. نن د جمعې ورځ د 1399 هجری لمریز کال د وږې د میاشتې 11مه ده. د 2010 کال د مارچ د میاشتې 13مه ده. پروانه خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په انقره کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او نورو ترکی مشرانو سره ملاقات کړی دی، او د قندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولت مخالف وسلوال په هغه ځنګلونو کې نظامي تمرینات کوي چې د تاجکستان سره په سرحد کې دي. قدرمنو اوریدونکو، دغه رپورټونه به د نورو تازه رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس زموږ همکار عاشق الله رحیم زوی درته د دې وخت تازه خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د جرمنی څارمنانو یو افغان مهاجر په یوې جرمنی محصل باندې په جنسي تیری او بیا د هغې په وژلو تورن کړی دی. د طب د پوهنځي 19 کلنه محصله تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د جرمنی په فرایبورګ ښار کې کور ته د تګ په لارې بې درکه شوه. د هغې مړې وروسته بیا په سیند کې پیدا شه. د دغې محصلې په وژنې باندې تورن شخص د ډي این ای د شواهدو او د پیښې د ځای نه د یوې اخیستل شوې ویډیو په اساس نیول شوی دی. دغه تورن شخص په 2015 کال کې پرته له کوم سند نه جرمني ته تللی و. هغه مقاماتو ته ویلي و چې 18 کلن دی او د افغانستان راغلی دی، خو د څارمنانو له دوه ځلې پلټنو وروسته څرګنده شوه چې دغه شخص د جرم د کولو پر وخت لږ تر لږه 22 کلن و. د جرمني د خبري اجانس ډي پي آی د رپورټ له مخې د فرایبورګ څارنوالانو د پنځمې په ورځ ویلي دي چې دغه تورن شخص د جرمني د قوانینو له مخې چې د محکمې د پریکړې د مخه د تورونو هویت نه څرګندوي، یوازې د حسین په نامه پیژندل شوی دی او د کم عمر کسانو په توګه محاکمه کیږي. په تیرو دوه کلونو کې جرمني ته څه د پاسه 1 میلیون مهاجر تللی دي چې اکثریت یې د جنگ ځپلو هیوادونو عراق، سوریې او افغانستان اوسیدونکي دي. د اسرائیل حکومت د لومړي ځل لپاره په لویدیځه غاړه کې د ناقلو یهودانو لپاره د کورونو جوړول منظور کړل. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دا پریکړه د کابینې د امنیتي ادارو سره د ملاقات نه وروسته شوې ده. د امریکا حکومت دغه پریکړه نه ده غندلې، خو په اعلامیه کې ویلي دي چې د کورونو د جوړولو دا کار د سولې د راتګ سره مرسته نه کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي ډیر ژر به هغه ویډیو خپره کړي چې د عراق د موصل په ښار کې د اسلامي دولت یا داعش ډله په زور خلک یوې ودانۍ ته بیایي او بیا د همغې ودانۍ نه په ائتلافي ځواکونو ډزې کوي. دا پیښه د همدې میاشتې په 18 نیټې وشوله. په یوې ودانۍ کې 14 وشوله او د 240 نه زیات کسان پکې ووژل شول. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه دا مني چې په دې 14 کې ښایي هغوی تر یوې اندازې نقش ولري، خو ملامتي د اسلامي دولت یا داعش په ډلې واچوله. دا پیښه د موصل ښار د الجدیده په ولسوالۍ کې وشوله. په 14 کې ودانۍ په بشپړه توګه ونړېده او ټولې کورنۍ چې په دې ودانۍ کې دننه وي د خاورو لاندې شوې. شمالي کوریا نن د جمعې پر ورځ 9 ماليزیان ورسره تر هغه خوش کړل چې حکومت د شمالي کوریا د رهبر د وژل شوي ورور جسد ورته وسپاره. نیول شوي کسان په شمالي کوریا کې د ماليزیا د سفارت درې کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي و چې ماشومان هم پکې و. د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ناسکا ورور کیم جونګ نام 13 میاشتې د ماليزیا د پایتخت کوالالمپور په هوایي ډګر کې ووژل شو. د کیم جونګ نام د وژل کېدو له وجې د شمالي کوریا او ماليزیا ترمنځ سیاسي جنجال هم زیات شو. د ماليزیا صدر اعظم نجيب رزاق نن د جمعې پر ورځ ویلي دي چې شمالي کوریا سره یې د ډېری حساس خبرونو وروسته د موافقې ته ورسېدل چې په شمالي کوریا کې 9 نیول شوي ماليزیان به په دې شرط خوشي شي چې د کیم جونګ نام جسد ورته وسپارل شي. تر اوسه په دې حق لپاره جزئیات نه دي راغلي چې په مذاکراتو کې په نورو کومو مواردو موافقه وشوله. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ راتلونکي ونې د چین د جمهور رئیس شی جن پنګ سره ګوري. دا بلمړی ځل وی چې د دواړو هیوادونو مشران مخامخ سره ملاقات کوي. دوی دواړه د سوداګرۍ، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د چین د ستراتیژیکو اهدافو په حق له جوړ اختلافات لري او تمه کیږي چې په د ملاقات کې به پرې بحث وشي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې جمهور رئیس ټرمپ به د چین د جمهور رئیس سره د راتلونکي پنځشنبې او جمعې په ورځ د فلوریدا په ایالت کې د ښاغلي ټرمپ په شخصي ماڼۍ مارالاګو کې وګوري. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د غونډې د اجنډا په حق له جزئیات نه دی ورکړي، خو دومره ویلي دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو او شریکو ګټو په حق له خبرې وشي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت په خوانی سلاکار جنرال مایکل فلین د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی او د کانګرس هغو مامورینو ته چې د روسیې سره د ټرمپ د انتخاباتي ټیم د اړیکو په حق له تحقیقات کوي ویلي دي چې په هغه صورت کې به د معلوماتو شریکولو ته حاضر شي چې د عدلي تعقیب نه ورته برأت ورکړ شي. د وال سټریټ ژورنال ورسپانه چې د امریکا نه خبريږي د خبرې د هغو مسؤلینو له قوله کړې ده چې د موضوع په حق له معلومات لري. جنرال فلین د غوړندیز اف بی آی او د مشرانو جرګې د استازو د مجلس د استخباراتو د کمیټې غوړه ته کړی دی. او وروستۍ خبر ده چې په جنوبي کوریا کې یوې محکمې د واکه د لری شوي جمهور رئیس پارک گیون هی د نیولو حکم منظور کړی. په هغې د رشوت خوری او د واک نه د ناوړې ګټې اخیستو تور دی. که چیرته په هغې د جرم ثابت شي لس کاله به په بند کې واچول شي. درنډونکو د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ تازه مهم خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په انقره کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او نورو ترکی مشرانو سره لیدلی دی. ټیلرسن داسې وخت د انقره نه لیدنه کوي چې د ترکیې او امریکا روابط ښه نه دي. په دې اړه د شکیب دوست رپورت شافیه سردار وړاندې کوي.
د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کار له پیل کېدو څخه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لومړنی امریکایي مقام دی چې په انقره کې له ترکی مقاماتو سره ویني. ټیلرسن پرون د ترکیې د جمهور رئیس په شمول د دغه هیواد له ډیرو مشرانو سره ولیدل. ترکیه د سوریې په جګړه کې د امریکا لخوا د کوردي ملیشو د ملاتړ له امله ناراضه ده. ترکیه دغه ملیشه ترګر بولی او ګمان کوي چې دوی د کوردستان د کارګرګون پی کی کی سره ارتباط لري. په یوه خبري غونډه کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرته له دې چې د ټرمپ پر ادارې مستقیمه نیوکه وکړي د کوردي ملیشو لملاتړ سره یې مخالفت وکړ. په جواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له پی کی کی سره د مبارزې په لار کې د خپل ترکی سیال سره د همکاریو ژمنه وکړه. ټیلرسن وویل موږ له هغو ترګرو سره په مبارزه کې د ترکیې تر څنګ ولاړ یو چې په ترکیه او د دغه هیواد پر خلکو برید کوي. پر ترکیې د پی کی کی د تیر کال برید وشوده چې د ترکیې خلک څومره زیات له خطر سره مخامخ دي. ټیلرسن 3 میلیونه سوریایي مهاجرینو ته د پناه ورکولو له امله د ترکیې له حکومت څخه مننه وکړه او ویې ویل نن موږ د مهاجرینو په اړه هم خبرې وکړې. ښه لاره یې دا ده چې امنی سیمې جوړې کړو څو خلک بیرته سوریې ته ستانه سي او دارنګه د اوږدمهاله سیاسي حل لپاره زمینه برابره سي. انقرې ته د ټیلرسن تر رسېدو مخکې د ترکیې صدر اعظم اعلان وکړ چې په سوریه کې د ترکی پوځیانو ماموریت پای ته رسېدلی دی او د ترکیې صدر اعظم د ترکی قواوو ماموریت بریالی وباله. ترکی مقاماتو له ټیلرسن سره د ترکی روحاني فتح الله ګولن د سپارلو په اړه هم خبرې کړې دي. ترکی څارنوالان ګولن تورنوي چې ګواکې د دغه هیواد په ناکامه کودتا کې لاس درلود. د نظر د بیلوالي سره سره انقره د واشنگټن سره ګډ کار ته لیواله ده او ترکیه په خاصه توګه په سیمه کې د ایران او روسیې د نفوذ د مخنیوي په مخه غواړي له امریکا سره نږدې همکاري وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د قندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولت مخالف وسوال په هغه ځنګلونو کې نظامی تمرینات کوي چې د تاجکستان سره په سرحد کې دي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه رپورت را لېږلې.
د قندوز د امام صاحب ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې چې په ځنګلونو پوښلې ده د دولت مخالف وسلوالې ډلې پکې نو جذب شو کسانو او خپل وسلوالو ته نظامی زده کړې ورکوي. خو د سیمې خلک دا هم وایي چې وسلوال طالبان په نو وسلو مجهز شوي دي. د امام صاحب ولسوالۍ محمودین قریشي وایي چې طالب وسلوال د دغه ولسوالۍ په ځنګلونو کې چې له تاجکستان سره په سرحد کې پراته دي نو جذب شو وسلوالو ته نظامی زده کړې ورکوي. هغه زیاتوي چې د طالبان طالبانو 45 نظامی ډلګۍ چې د سیمې خپل اوسیدونکو دي په دغه سیمه کې فعالیت کوي چې ټول شمیر یې 450 تنو ته رسیدي.
د ولسوالی امام صاحب طالبی کې دشمنی کې مربوط دي، خود ولسوالی امام صاحب 650 نفر است چې شامل 45 ګروپ تروریستي میشه.
په امام صاحب ولسوالی کې د طالبانو د هغو وسلوالو شمیر چې د سیمې اوسیدونکو دي 450 تنو ته رسیدي، چې دغه وسلوال په 45 ګروپونو ویشل شوی دي. دوی پر راکیټونو، پیکا، کلاشینکوف، حامیه ټانکونو او درنو وسلو باندې مجهز دي. بغیر له ضربتي ټانکونو او ډي سي توپونو ټوله هغه وسله چې افغان ځواکونه لري دوی یې هم لري. نوموړي زیاته کړه
سرحد افغانستان او تاجکستان د تصرف دشمن است او اونا د اوج اکادمی دارند در داخل جنگل تروریستان تربیه میکنن او فارغ میتون.
د ځنګل سیمه د پخوا په څیر د هغو په واک کې ده. د تاجکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي سیمه ده. هغوی هلته د نظامي زده کړو مرکز لري چې ترهګر پکې روزي. قریشی وای چې کده امام صاحب په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د نظامی روزنې مخه ونیول شي نو سږ کال به د ونو په شنو کېدو سره امنیتي وضعیت ته ننګونې زیاتې شي. د قندوز والی اسدالله عمرخیل وای چې وسلوال طالبان غواړي د داعش د لمنځه وړلو په خاطر له روسیې سره لاس یو کړي او له هغوی څخه مرستې ترلاسه کړي. هغه زیاتوي چې افغان ځواکونو په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات وراړولي او طالبان به سږ کال د قندوز امنیت ته کومه ستونزه جوړه نه شي کړی. دوی څو ځل وغوښتل د امو لسین څخه ځینې مسایل هغې خوا واړوي، مګر دا کار یې ونه شو کړی. دوی اوس له داعش سره مخالفت کوي او کوشش کوي چې روسیه په دې قانع کړي چې دوی ته لاس ورکړي. د امام صاحب ولسوالۍ خلک هم په دغه سیمه کې د مخالفینو د قوي کېدو یادونه کوي او وایي چې د دغې ولسوالۍ بازار ته نږدې سیمې هم امن نه دي. طالبان اوس د ولسوالۍ په 3 کیلومترۍ کې موجود دي او د خلکو غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې باید سیمه امن کړي. نتایج شوي راپورونه وایي چې په قندوز کې د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو ته د منځنۍ اسیا له هیوادونو څخه نظامي مرسته رسیږي. په دې وروستیو کې د ملي امنیت د شورا مشر حنیف اتمر هم د ټولو هغو اندېښنو په اړه روسیې ته سفر کړی چې په سیمه کې موجود دي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ دغه اندېښنو په اړه امریکا غږ ته وویل
یو هدف هم دا و چې د افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه چې کوم دي دغه مرض مسموم نه شي. په دې ارتباط هم هلته خبرې شوې دي د ترهګرو مخه ونیول شي او د مخدره موادو قاچاقبرو مخنیوی وشي. دا یو محور و د دې بحثونو.
امام صاحب له تاجکستان سره اوږد سرحد لري. په دغه سرحدي سیمه کې د امو سیند څانګې بهیږي چې په منځنیو وچو کې پراخه ځنګلونه پراته دي. چارواکي وایي چې دغه ځنګلونه د وسلوالو طالبانو د نظامی تمریناتو لپاره مناسب ځایونه دي چې باید مخه یې ونیول شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبري خبرونه اوري. واشنگتن ټایمز رسپانې د یو امریکایي منصبدار لکوله چې 15 کاله مخکې په هلمند کې وو او روان پسرلی کې د 300 سرتیرو سره افغانستان ته ځي لیکلي چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اوسنی ماموریت تر پخوانی ماموریت ډیره توپیر لري. دا چې په افغانستان کې د امریکا د اوسنی ماموریت توپیر د پخوا په پرتله څه دی د سیاسي او نظامي چارو کارپوه اسحاق اتمر آشنا رادیو سره په مرکه کې د همدغې او نورو پوښتنو ځواب ویلې.
ویل چې د افغانستان جګړه بنبست تر رسیدلې په دې باندې چې دوی په جګړه کې پر وخت نه راځي کړای نو په دې د ویره کې دوی د نورو سرتیرو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته نور سرتیري ولېږل شي او دا جګړه دوی په خپل ګټه وګرځي. یعنی دا جګړه وګرځي د طالبانو یا د افغانستان د مخالفینو خو یو خبره ده اوس د داعش را پیدا کېدل دلته دا د امریکا لپاره یو لوی چیلنج دی. لکه څنګه چې نړیوال او د اوس لګیا دي د داعش پر ضد یو نړیوال اطلاف جوړی چې ترڅو داعش چې هر ځکی هغه وځپي. نو زه بس فکر کوم چې اوس په دې وروستي کې دا اوازې شته دي چې امریکایان افغانستان امنیتي ځواکونو سره د نورو تیارو او نورو تجهیزاتو د مرستو وعده هم کړی. دا په دې معنا دی چې د امریکا په ستراتیژي کې یو بدلون سره ویني د افغانستان په جګړه کې.
بله مننه اتمر صاحب. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د یو منصبدار له قوله چې روان پسرلی کې د 309 سرتیرو سره افغانستان ته ځي د ماموریت په سرنګوالي هم تبصره کړې ده. خو تر ټولو مهمه خبره چې دلته باید مطرح شي دا ده چې هغه سرتیری چې په لومړي ځل افغانستان ته ځي د کامیاب ماموریت د ترسره کولو لپاره البته تیرو تجربو ته په کتو باید څه په نظر کې ونیسي؟
در سولو دا باید دکل او کی کم چه افریکا دلتا چار لسکالا حضور دلو دل یعنی اغلی سلنن باید توی دی پخوادی سرتیرو او پخوادی دی زامیانو ندی ولری دی بل خوانا اغسی چه دوی فکر کهو اغسی چه ناریوان فکر کهو چه تروریزم با زپل شوی دا یو دوی تجربه دی چه بلکه تروریزم زپر شوی دی دی خو نورم قوی شوی دی دا د هغو مرستو له کبله شوی چې د افغانستان په ګاونډي کې هلته د تروریستانو مرکزونه او روزنځایونه او د تمویل هغه چینلونه هغوی ته په مرکبه توګه دوام لري. نو زه فکر کوم دغه هغه درسونه دي چې باید نوي سرتیري د دې نه دکه او کیز بل خوانه خپل د فساد مسله د افغانستان په نظام کې چې دوی به بعد افغاني لور ته دغه په واضح توګه وایي چې په افغانستان ځواکونو کې د دې په حکومت کې فساد زمونږ د منلو وړ نه دی. یعنی موږ فساد زغملی نه شو تر څو چې فساد په نظام کې موجود وي هر ماموریت به په افغانستان کې ناکامه وي. نو دا ډېر مهم دی چې دغه کوکونه او مرستې په دغسې مشروط شي چې د افغانستان دولت او مخصوصا نظامي سکتور دا وښيي خپل ستراتیژیک دوستانو ته چې دوی د فساد د لمنځه وړلو لپاره پوره
بله. بلخوا فارن پالیسی خبرونه د تبصرو او نظریاتو په برخه کې د افغانستان 14 کلن جګړې د تاریخچې له بیان وروسته د شخړې په ډیپلوماټیک حل ټینګار کوي. پښتنه د اتمر صاحب چې ځینې امریکایي چارواکي د افغانستان د ثبات لپاره ډیپلوماټیکو حلو ځلو او ځینې هم بیا په افغانستان کې د نظامي مرستو زیاتېدلو باندې ټینګار کوي. استاد په نظر کومه لار غوره ده او څه ډول ډیپلوماسي کولی شي افغانستان د روان جنگ نه خلاص کړي؟
ډیپلوماسي ضرور ده، سیاسي لار د حل ضرور ده، ځکه ټول جنگونه بلاخره په سیاسي جوړجاړي باندې ختمیږي. خو د دې لپاره چې موږ په قوي موضوع کې واقع یو موږ باید په نظامي برخه کې قوي اوسو، تر څو چې موږ په نظامي برخه کې قوي نه اوسو په سیاسي برخه کې نه قوي کېږو. زموږ سیاسي برخه د نورو نړیوالو او د لوړو قدرتونو او زموږ د ستراتیژیکو دوستانو په مرسته کېدی شي چې موږ خپل افغانان هم خ ډیپلوماسي ولري او دغه ډیپلوماسي د نورو د شریکانو د خوانه تقویه شي او سپورت شي. او که دغه تقویه او سپورت نه شي یوازې سر د افغانستان ډیپلوماسي او سیاست به دومره قوي نه وي چې مخالفین دې ته مجبور کړی شي چې هغوی خبرو اترو ته کښېني.
بله ډېره مننه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. اروپای ټولنه په افغانستان کې د هغه پروژو له نتیجو راضی نه ده چې د عدلي او قضایي ارګانونو په برخه کې عملي شوې دي. په افغانستان کې د دغې ټولنې سفیر د ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکې کې ویلي چې په دې برخه کې ډېرې پیسې لګول شوې خو هغه نتیجې چې تمه یې کېده نه دي ترلاسه شوې. د افغانستان اقتصاد وزارت بیا وایي هغه پروژې چې د حکومت لخوا عملي او پیسې پرې لګول شوې شفافه دي او حکومت یې ځواب ورکولو ته چمتو دی. د ازادۍ رادیو خبریال یوسف خان زدران په دې حکله یو رپورت را لیږلی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه به د روان هجری لمریز کال تر پایه د امریکا لخوا د 200 هلیکوپټر او جنگي الوتکو په ترلاسه کولو سره پر وسلوالو خپل بریدونه ډیر کړي. د دغه وزارت د وایم مرسیال محمد راتمنش وایي چې افغان ځواکونو ته د امریکا لخوا د هلیکوپټر او جنگي الوتکو ورکړه به افغان هوایی ځواکونه پیوړي کړي. ښاغلی راتمنش د پنځمه پورز لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د امریکا دغه مرستې مهمې دي، خو افغانستان لا ډېر مرستو ته اړتیا لري. دوی د افغانستان ځواکونه له دې ډیرو امکاناتو ته چې دا محل لري ورته اړتیا لري، او له افغانستان سره د امریکا مرستې په دغو 200 الوتکو او هلیکوپټرونو نه خلاصه کیږي، ممکن له دې هم زیاتې مرستې وکړي. د ښاغلي راتمنش په خبره د امریکا متحد ویلتونو په روسیو کلونو کې له دغه هیواد سره د 150 څخه د زیاتو هلیکوپټرو مرسته کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا دفاع وزارت به په نږدې راتلونکي کې هم د نورو هلیکوپټرو او جنگي الوتکو مرسته وکړي، خو د شمیر په اړه څه نه وایي. افغان چارواکو تل دا ویلي چې هوایي ځواکونه د تجهیزاتو له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکا په پام کې لري چې افغان ځواکونو ته داسې تجهیزات په واک کې ورکړي چې افغان ځواکونه به په سیمه کې په یوه نوي قدرت سره راڅرګند شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي دولت وزیري ویلي چې د امریکایي چارواکو یو پلاوی به ډیر ژر کابل ته راشي چې د دغه سفر یو هدف د افغانستان د امنیتي ځواکونو د حالت ارزونه ده. خو له دې ټولو سره سره د دغه هیواد د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو له هوایي ځواک سره د 200 الوتکو مرسته کولی شي چې افغان ځواکونه ښه پیاوړي کړي. د دغه جرګې د دفاعي کمیسیون غړی علي اکبر قاسمي: دی وایي دا یوازې اړتیا نه بلکې ډیر مهم ضرورت دی. کله چې دغه مرستې د افغانستان په واک کې ورکړل شي او ورڅخه سمه استفاده وشي، نو هر ډول ګواښ چې موجود وي پرې کابو کول به اسانه شي. خو په دې هیله چې امریکا یوازې د همدومره الوتکو په مرستې بسنه ونه کړي. ښاغلی قاسمي وایي د افغانستان اوسنیو شرایطو او حالاتو ته په کتو پکار ده چې د امریکا متحده ایالتونه د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ډیره پاملرنه وکړي. خو نوموړی وایي د دغه تجهیزاتو د ساتنې او کارونې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته هم اړتیا لیدل کیږي. د امریکا متحد ویلتونو لخوا د 200 جنگي الوتکو او هلیکوپټرو د مرستې خبرې په داسې حال کې کیږي چې ډیری افغان کارپوهان وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو مجلسونو او کنفرانسونو کې د افغانستان په اړه په مشخص ډول څه نه دی ویلي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه محمد خان مدقیق په باور کې د غلوتکې د افغان پوځیانو په واک کې ورکړل شي، نو د دې ښکارندوی کوي چې ټرمپ د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په پرتله د افغانستان حالاتو ته ډیر زیر دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. نن په خوست کې د نرسنګ د دوو کورونو زده کړو نه اته سلويخ جنګي فارغ شوې. د روغتیاي مسولینو په وینا دا به د زیګون په محل د مور او ماشوم په ژوند دی پاتې کېدو کې ډیره مرسته وکړي. ابراهیم رحیمی په دې حق له رپورت را لګلې.
دا په خوست کې د قابلګۍ لزده کړو نه د فارغ شوو نجونو شپږمه دوره او د نرسنګ د څانګې دویمه دوره ده. په ټولیز ډول نږدې 200 نجونې په تیرو څو کلونو کې په دغو دوو برخو کې روزل شوې دي. د ولایت د روغتیایي مسؤلینو په وینا د قابلګۍ او نرسنګ برخو کې د دوو کلونو مسلکي زده کړو د وروستۍ دورې تمویل په افغانستان کې د ناروې هیواد روزنیزې کمیټې پر غاړه اخیستی. د قابلګۍ له څانګې فارغې شوې حنیفي امریکا غږتول چې په خپله ولسوالۍ کې ورته د کار پوره زمینه برابره ده. هغه زیاتوي د خپل تعهد له مخې غواړي چې د خپلې ټولنې خدمت وکړي. هغه وایي:
ټول شاګردان چې دلته فارغ شوي دي په دې دوره کې زه پوره باور یم چې دوی به لوړ شي او خپل ولسوالۍ کې به وظیفې اجرا کړي، چې بعضې سر د اوسه په خپلو کلینیکونو کې په وظیفو هم بوخت دي. لکه یو ښه مثال یې د مسخل ولسوالۍ دی چې هلته اوس زموږ د دغې دورې مسلین چې کوم فارغ شوی وو وظیفې اجرا کوي.
د یاد پروګرام مشره ډاکټر رابعه حلیم د غنجونو د فراغت مراسمو په ځنډه کې امریکا غږ ته وویل چې د نظری زده کړو ترڅنګ هغوی ته پوره عملی زده کړې هم ورکړل شوي دي. هغې زیاته کړه چې له دغو اته څلوېښتو نجونو څخه څلرویش د نرسنګ او څلرویش نورې هغه د قابلګۍ په برخو کې د تیرو دوو کلونو په موده کې روزل شوي. د دې په وینا همدومره نور شمېر نجونو تازه زده کړې هم پیل کړې دي.
درسونه که ووایم چې دوی د یو ډاکټر ته نږدې کارونو کې فارغېږي نو مبالغه به نه وي، ځکه د خوست ولایت ټول زموږ پروګرام لیدلی چې عملي کار په دې کې ډېر دی، صرف تیوري نه دی. که څلوېښت فیصده تیوري دی نو شپېته فیصده عملي دی، هم په لابراتوار کې او وروسته د هغې په شفاخانه کې. شاګرد هم تم کله چې فارغ شي په یوازې توګه کولی شي چې هغه هر ساحت ته چې لاړ شي هغلته خپل مسؤلیت ادا کړي.
که څه هم روغتیایي مسؤلین وایي چې په ټولو ولسوالیو کې نرس او قابلګانې لري، خو د ځینو خلکو په وینا په یو شمېر ولسوالیو کې د قابلګانو د نشتون له امله ښځینه ناروغان په خپل وخت نه تداوي کېږي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمد منګل وایي چې د لرې پرتو سیمو په روغتیایي مرکزونو کې د دغو نجونو پر ګمارلو سره به د زیږون پر مهال د مور او ماشوم مړینه لا نوره هم راټیټه شي. ډاکټر ګل محمد منګل وویل چې په نننیو فارغانو سره به هغه تشه هم ډکه شي چې د ولسوالیو په ځینو روغتیایي مرکزونو کې د نرس او قابلګانو د کمښت له کبله وخت نا وخت رامنځته کېږي.
مونږ په خوست ولایت کې په دیرشو روغتیایي کلینیکونو کې د یو کلینیک نه بغیر په ټولو روغتیایي کلینیکونو کې ښځینه قابله او نرسان شتون لري، چې الحمدلله د خوست ولایت په لرو پرتو سیمو کې او په خصوصي سکتور کې به د دغو خویندو په فراغت سره هم مونږ وکولی شو چې خلکو ته معیاري طبي خدمات وړاندې کړو.
د ناروې هیواد له لورې د ښځینه نرسنګ او قابلګانو د روزنې دغه پروګرام پر خوست سربیره په بدخشان، لغمان، میدان وردګ، کاپیسا او ننګرهار ولایتونو کې هم مهاله روان دی. د ناروې هیواد روزنیزه کمیټه له تیرو پنځه څلوېښتو کلونو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت لري او په مختلفو برخو کې ګڼ روزنیز پروګرامونه وړاندې کړي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو له زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. ډاکټر سارافین د انګلستان هغه تبه ده چې ناستې په لندن کې ده او زړه یې په کابل کې. سارافین د افغانستان د معارف سره ډیر کار کړی دی، خو په دې برسیره یې د افغانستان د کرکټ د لوبې د ودې او لوبغاړو د روزنې لپاره د کلونو کلونو په اوږدو کې دومره زیار ایستی چې د افغانستان د کرکټ د مور په نامه یادیږي. زموږ همکار متی الله عابد د ډاکټر سارافین د کار او کرکټ د خدمت په اړه یو رپورټ جوړ کړی چې تاسو ته راوړو.
په کومه ورځ چې د هند د نوې ډلې په کرکټ میدان کې د افغانستان او د انګلستان د ټیمونو ترمنځ د شلوریز جام سیالي روانه وه، نو په نندارچیانو کې د نورو سره سره ډاکټر سارافین هم ناسته وه. سارافین د انګلستان ده او مینه د افغانستان د کرکټ ټیم سره ده. هغه وایي چې فکر مې انګلستان د ټیم سره دی او زړه مې د افغانستان د ټیم سره. مرمن سارافین د افغان کنیکشن په نوم موسسه لري او د کلونو راهیسې په افغانستان او قبایلي سیمو کې د نجونو د تعلیم لپاره کار کړی. د کال 2002 نه راهیخوا خپلې موسسې د لارې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د نجونو، مېرمنو او ماشومانو لپاره د معارف، روغتیا او د ورزش په برخو کې خدمتونه کړي دي، چې مهم خدمت یې په مکتبونو کې د کرکټ میدانونه جوړول او ماشومانو، هلکانو او نجونو ته د کرکټ روزنه ورکول دي. ډاکټر سارافین وایي چې افغانستان چې د څلورو لسیزو جګړو ځپلی دی او ژوند پکې ډېر سخت تریخ دی، په هره ساحه کې بیا رغونې ته ضرورت لري.
ما د خپل ځان سره ژمنه وکړه که زما د هڅو په نتیجه کې د یو افغان ژوند ښه سي او مثبت بدلون راسي نو به مستر لاسته راوړنه وي.
مېرمن سارافین تر اوسه 200 مکتبونه جوړ کړي دي چې 50,000 شاګردان پکې درس وایي. د افغان ماشومانو د فکری ودې سره سره ډاکټر سارافین د دوی د جسمانی ودې لپاره هم کار کړی دی او د دې لپاره د کرکټ لارې غوړه کړې او وایي چې
په لومړي ځل په 2008 کال کې د خپل زوی په هڅونه مې کابل ته د کرکټ، بیټ بال او نور اسباب یوړل او د افغانستان د کرکټ لوبغاړو سره مې کار پیل کړ او تر نن ورسره د میدان ملګری یم.
ډاکټر سارافین د افغان کنکشن د لارې اته د پاسه 2000 نه را پدې خو د افغانستان په 200 ولایتونو کې ونوي پیچونه یا وشتن ځایونه جوړ کړي دي چې قریب 100,000 ماشومان اور باندې کرکټ کوي.
شدر منوریدن کو تاسو د امریکا غږشنا رادیو نزمګه خبری خبرونه واوریده د دری برخی خبرونه په اوسو ثانیو کې پیلېږي مونږ به تاسو نه اجازه غواړو د امریکا غږشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت ماخام په 2 بجې پیلېږي تر هغه پورې د خدای پامان که بیا هم تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوئ نو زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې اوریدئ شئ.